په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خرنۍ خبري غړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همدارز نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسیو لیکنې درورو. خبرونه له منور شاه.
د خبرونو سرټکی نن د پښتون ژغورنې غورځنګ په شمالي وزیرستان میرانشاه کې جلسه کوي. د امریکا د سینټ یو وفد پرون په کابل کې د افغان ولسمشر سره د سولې په بهیر خبرې کړې او د لیبیا سرخار ترابلس د کنټرول لپاره د مخالفو ملیشو ترمنځ جګړه کې لږ تر لږه 120 کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل نن د پښتون ژغورنې غورځنګ په شمالي وزیرستان میرانشاه کې جلسه کوي. د غورځنګ یو مخکخ او په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ بیګام شالریډیو ته ویل چې د دوی د جلسې مقصد په سیمه کې د هدافي وجونه وجنو مخنیول دي ځکه چې خلک په کورنو کې هم محفوظ نه دي. دی وايي
دغه ته پېښې روانه د نیو نه حالات د کېرش ول خلک به ضروري نه انځول خلک په کمپیشن ژوند تیر کړو خو هغه نه باید مش کس چې دا په ټارګټ ټرینګ شری سوای دا دمر خطر دوته د خلک په کېرش نه نه پرېږدي. دا غلام خان بارډر مسلادو دلته د انګورټ باندې کې مې مش خلک ته د ډلوي هغه مسلادو
په شمالي وزیرستان کې د مواصلاتي رابطو د نشټوالي لوجې د محل د جرګې ورسته حال نشو درکولې. د پښتون ژغورنې غورځنګ د جلسه په داسې حال کې کوي چې د مشال ریډیو د شپې ورو تر مخه په شمالي وزیرستان کې د تیر کال له فروری میاشتې راځي تر اوسه له سلويختو زیات هدفي بریدونه شوي چې په کې لږګونو کسانو ته مجروب لاوخته. په بلوچستان کې د ناامنه یوزد په چمن کې مظاهره شوې او په کوټه کې احتجاجي ناسته دوام لري. نن په چمن کې د جمعې د ورځې د چاودنې پر ضد احتجاج او مظاهره وشوه چې په کې له حکومت څخه غوښتنه وشوه چې په یاد برید کې ککل کسان دی ونیسي او په آینده کې د دې ډول پیښو مخنیوي لپاره د اقدامات وکړي. په چمن کې د جمعې د ورځې په چاودنه کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او 14 نور ژوبل شوي وو. بلخوا په کوټه کې هزارګانو نن په درېیم ورځ هم د هزار گنجي برید پر ضد احتجاجي ناستې ته دوام ورکړې. دغلته په سبزی منډۍ کې د تیر جمعې په ورځ 14 کې شل کسان وژل شوي وو. پر لتوال حکومت غوښتنه کوي چې هزارګانو ته د تحفظ ورکولو لپاره ګامونه پورته کړي. خو پرون وفاقي وزیر زیدی چې د حکومت په استازیتوب هزار گنجی ته ورغلې خبريالانو ته ویل حکومت به د ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان بیل توپیره عملی کوي. د دې برید ذمہواری داعش هم منلې او د تحریک طالبان پاکستان یوې څنګه هم ادا کړې چې د برید د لشکري جنگوي ډلې سره په شریکه کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د قطر په سرخار دوحه کې د مذاکراتو را روان پړاو ډیر زر کېدونکي دي او تمه ده چې ګټوري نتیجې به ولري. نوموړي نن د پنجاب په ملتان ښار کې رسنیو ته ویل اسلام آباد د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله نه کوي خو غواړي چې په دغه هیواد او سیمه کې امن راشي او د لړ کې به خپلې هلې ځلې جاري ساتي. قریشی همداراز ویل داسې قوتونه شته چې د افغانستان د سولې مذاکراتو کې خنډونه ولغواړي خو اسلام آباد تمه لري چې د دې هر سبا وجود به د سولې بهیر بریالي کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد د طالبانو له استاذو سره د 2013 کال اکتوبر میاشتې راهیسې 15 ځله مخامخ خبرې کړې دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکایي سینټ درې غړو پرون په کابل کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ملاقات کړی دی. د افغان ولسمشر دفتر پرون په ټویټر باندې لیکلی چې په دې ملاقات کې د افغانستان د انتخاباتو سولې په بهیر خبرې اترې وشوې. کابل ته تللی د امریکایي سینټرانو دغه وفد ویل چې په انتخاباتو او سولې کې د افغانانو او په ځانګړي ډول د ښځو حقوق خوندي کیږي. په دې اړه نور تفصيلات نه دي ورکړل شوي. بلخوا د افغانستان کندوز ولایت د سیمایز روختون مشر نعیم منګل وایي چې پرون په جګړه کې 8 تنه مړه او 2 شپې ته ژوبل شوې دي. نو موړي دا خبره د فرانس خبری ایجنسی ته کړې. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت او په کندوز کې امنیتي چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. وسلوالو طالبانو پرون د کندوز ښار په لمنو یو شمېر لسوالیو حمله شروع کړې. کندوز ښار په 2015 میلادي کال کې د لنډې مودې لپاره د طالبانو منګولو ته لوېدلې و. وسلوالو طالبانو د جمعې په ورځ د الفتح په نوم پسرلنی عملیات شروع کړي. په کابل کې چارواکو رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې د کندوز نه علاوه په 15 نورو ولایتونو کې هم عملي شوې دي. د روغتیا نړیواله اداره WHO وایي د لیبیا سرخار ترابلس د کنټرول لپاره د مخالفو ملیشو ترمن جګړه کې لږ تر لږه 121 کسان وژل شوي دي. یادې ادارې نن وویل د یوې ملیشې چې ځانته د لیبیا قامی پوز وای لخوا د ترابلس ښار نیولو لپاره د اپریل 15 شروع شوي د بریدونو کې 516 کسان ژوبل شوي هم دي. په لیبیا کې د WHO څانګې په خپل ټویټر پیغام کې ویلي دوی ترابلس ته داروګان او روغتیایي کارکوونکي استوي. د ادارې یاد ادارې په دې جګړه کې په روغتیایي کارکوونکو د هغوی په ګاډو مسلسل بریدونه غندلی دي. لیبیا د دوو مخالفو حکومتونو ترمنځ پر شرق او غرب ویشل شوی او دواړو حکومتونو ته د ملیشاو ملاتړ ترلاسه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې ایران په لاتینی امریکا کې مالی موجودیت لري او دا چې تهران لا هم یو نړیوال خطر دی. نوموړي پرون له امریکا غږ سره په یوه مرکه کې وویل ایرانی پیسې په لاتینی امریکا کې د ناوړه مقاصدو لپاره استعمالیږي چې پکې د حزب الله ترڅنګ د نړیوالو جرایم پیشو ډلو او په ټوله سیمه کې د ترهګرۍ ملاتړ شامل دی. تهران د نوموړي د دې سرګندونو په اړه لا هم څه نه دی ویلي. او بل خبر دا چې په نیپال کې د هوایي جهاز په یوه حادثه کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي او 4 ژوبل شوي. د نیپال د هوا بازۍ ادارې چارواکي وایي دا پیښه نن د هیواد د ایورست سیمې په ایرپورټ کې هغه مهال وشوه چې وړوکی جهاز د دغه ایرپورټ نه سرخار کوټمنډو ته روان و چې د الوت لپاره په ځغل کې ل خپلې لارې واوخته او په ایرپورټ کې لولاړ یو هلیکاپټر سره وجنګېده. چارواکي زیاتوي چې په مړو کې یو د دې جهاز پایلټ ته او دوه پولیس چارواکي دي چې د هلیکاپټر خواته ولاړو. دا تر دې ساعته د مشال خبرونه او درته احمد الله د موسم حال وایي.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې په پیښور، بنو او کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې بازیات نه زیات درجه حرارت نه هیڅ او کم نه کم 19، په بنو کې بازیات نه زیات 28 او کم نه کم 19، او په کوټه کې بازیات نه زیات 40 او کم نه کم 10 ډیګري سانتي ګریډ وی.
د مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري پښتون ژغورنې غورځنګ د پښتنو په تیره د قبایلي ضلعو د خلکو د حقونو لپاره نن په میدانشاه کې جلسه کوي. د غورځنګ یو مخکښ وایي په جلسه کې به د سیمې پر یو شمېر ستونزو خبرې وشي. نن په چمن کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو پلویانو او عامو خلکو په دغه ښار کې د جمعې ورځې چاودنې پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو په کوټه کې پر هزارو وروسته برید هم وغانده.
چې کومه ناوړه پیښه په چمن یا په زرګنجي کې وسوه د دې خلکو ناپاکې ارادې دي موږ د دې سخت مزمت کو.
او د خیبر ضلع د سپاه قبیلې کډوال پریشان دي چې خپلو کلو ته تش لاس څنګه لاړ شي.
موږ د حکومت را خپل خبره کوو چې ته موږ په کومه خبره باندې بیا یې پرته موږ را خو هیڅ شی نشته. راځي
پر یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. او دا همولله موضوع پښتون ژغورنې غورځنګ د پښتنو حقونو لپاره نن د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې جلسه کوي. ویل شوی د غورځنګ مخکخان په خپلو ویناو کې په قبایلي ضلعو کې د هدفي وژنو د مخنیوي د غوښتنې ترڅنګ دغلته د خوروشو ماینونو د لمنځه وړلو او د غیب کړل شوو کسانو عدالتونو ته د حاضرولو په څیر مطالبه یا خپلې مطالبه تکرار کړي. د منظور پښتون په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ د غوښتنو په اړه د پاکستان پوز په بیا بیا ویلي چې دوی په دې لړ کې خپلې ژمنې پوره کوي. موږ هڅه وکړه چې خپل خبریاله د جلسې په اړه تازه معلومات اوریدونکو واخلو. هلته د ټلیفوني شبکې تړل شوي دي نو ځکه په دغه چاره کې بریالي نه شو. بیا هم د عمر وزیر د رپورټ اورو.
د غورځنګ یو مخکښ او شمالي وزیرستان ناکامي اسمبلی غړی محسن داوړوای لومړی غوښتنه او جلسې مقصد یې د غلطه د هدفي وژنو مخنیوي او تل پایا امن دی چې د کالونو بې کوره کېدو پس نن هم خلک بیا په کورونو کې دننه محفوظ نه دي.
بنیادي خبره د نن د جلسې دا ده چې شمالي وزیرستان د ایز ایس آر ګټ کلینګ خلاف تسلیم د سربازانو سره شوی ده. ډېر غټه پرشن وشو، ډېر غټه پیچرونه د نیونه، خلک به کېره شول، خلک به ضروري روان شول، خلک به کمپیشن ژوند تیر کړو. خو هغه نه بعد مشکل سي چې دا ټارګټ کلینګ شروع شوی ده او د مر خطر دوته د خلک په کېره نه نه پرېږدي. خو به د ټارګټ کلینګ شو په ضروري شو دا جلسه کیمرہ ډېر مسئلے دي دا غلام خان بارډر مسئلہ دو دلته د انګورا ډېر باندې کیم نیمش خال کې ستې ډېر بیا غ مسئلہ دو د ګنټه مسال په 15 ګنټه شته چې پروز یې راز باندې د بندر باندې د کورم څنګه دې مفتاش ون سر کوري مراتینه قبضه شوې دي دا ټول مسائل غاړو
دا غورزنګ یو بل مخکښ ندیم اسکروای مقصد یې دا دی چې دوی امن ژوند او ترقی غواړي
موږ امن غواړو موږ جنگ نه منو موږ د شتګرتین نه منو موږ نه ګوډ غواړو نه موږ بیډ غواړو نه یو کلک ژغ پورته کو چې دلته چې خلک نه وسله وړي دي او دلته په کورونو کې نه نه خلک ور نه وزین خلک ټارګټ کوي روکتام د پاره د دې جلسې مقصد هم دغه دی ورسره غلام خان بارډر هر قسم تګ راتګ د پاره چې دا د بیخي خلاص شي په افغانستان کې کوم ممکن پښتانه دي زر تر زره په عزت طریقه سره د دی واپس ول پټول پامس او نور کاروباری کم د خلکو زوینو دی هغه موضوع ورکول پر دا جلسه کې په زورونو خلک توا وسره د امن غوښتنه کوي
شمالي وزیرستان کې ورسته یو بدامنۍ او هدفی وژنو پر ضد د سیمې خلکو هم په بیا بیا احتجاجونه کړي او دولت نه د ځان د ژغورنې غوښتنه کړي د پښتون ژغورنې غورزنګ غوښتنو په اړه دولت وړاندې ویلي چې د دوی ډېرې غوښتنې سمې او عیني دي چې د حل هڅې یې کړي او د دوی ډېرې غوښتنې یې حل کړي خو دولت دا هم ویلي چې د غورزنګ د غوښتنو لپاره طریقه کار سم نه دی عمر وزیر مشال ریډیو شمالی وزیرستان
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د جمعې ورځې 14 پر ضد د بیلابیلو سیاسي ګوندونو پلویانو او عامو خلکو نن احتجاج وکړ دوی له حکومته وغوښتل چې په سیمه کې چې په پیخه کې ککړ تنان ونیسي او په راتلونکي کې د نامنای د ورته پیښو د مخنیوي لپاره اړین اقدامات وکړي د احتجاجي مظاهرې ګډونوالو په کوټه کې پر هزارو د روستي برید غندنه هم وکړه ایوب ترین معلومات راکوي
د بیلابیلو سیاسي جماعتو پر غوښتنه باندې نن د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د احتجاج په توګه یو لاریون راوستل شو په لاریون کې د سیاسي جماعتو د کارکونکو ترڅنګ په ګڼ شمېر کې عادي وګړو هم ګډون درلود د لاریون برخوالو په کوټه او چمن کې د وسنۍ بمی چاودنو او د نامنۍ په ضد صدا شعارونه ورکول د لاریون برخوال د تاج سړک یا روډ څخه راووتل او پر ستاتن چوک باندې په یوه مظاهره کې بدل شول ومزینې ته وینا کوونکو وویل چې د ولس د ځان او مال حفاظت کول د حکومت لویه ذمېداري ده په دې ترڅ کې د مظاهرې ځینې برخوالو و مشال ریډیو ته څه داسې وویل
موږ د سرکار څخه دا خواسته چې زموږ حفاظت وکړي که زموږ حفاظت نشي کولای پر روتیر په خپلو کلو کې شین او په خپلو تاڼو کې د ښین راوځي دي نه د دې د وجه څخه پر موږ باندې د ماکی کېږي
دا اول دای چې صاحب صدام طالبات د خپل کمانډنټ روټ دی بدل ک دلته خلک په غاو دي پر مال روټ باندې روزانه کمانډنټ صاحب پر مال روټ راځي افسوس خبره خدا د کمانډنټ صاحب پر ون ویرا روان او داغه باوجود د خلکو مټران په لکړ وی اف سی والا خلک پورته کوي بدمعاشي پر کوي
هم ظاهره ته د چمن د تجارت اتحادیې مشر ال صادق اڅکزي په خپل وینا کې وویل چې د چمن او د کوټي د ازارګنجي په پیش کې کومې ډلې تورې نه دي داغه په ضد سم د لاسه ګامونه پورته سي کدا چې ونه سو نو د په وینا چې د احتجاج دا لړی به دوی تر اسلام آباد پورې وغځوي
چې کومه ناوړه پیښه په چمن یا په زرګنجي کې وسوه دا د پښتون و معیشت ته د دې خلکو ناپاکه ارادي دي موږ د دې سخت مزمت کو کچیر د دې کم قاتلان دی غنه ول ول بیا به دا درنه در اسلام آباد پورې جاری
بل خواته دلته په کوټه کې د هزاره قبیله لوري ته زرګنجي د 14 په ضد نندرې مورز هم د کوټ پر غربي بای پاس یا سړک باندې درنه یا پرلت روان دي د پرلت پر خوال غشتنه کوي چې د پاکستان مرکزی حکومت په کوټه کې د امنیت د ټینګولو لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي او د هزاره قبیلې پر خلکو باندې د بریدو مخنیوي وکړي
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
د جمعې پر ورځ په کوټه کې پر شیا زارو تر برید ورسته د قربانیانو د کورنۍ وغړي په احتجاج دي دوی ته چارواکي ورغلي هو احتجاج کوونکي وايي حکومت دوی په خوندي ساتلو کې سنجیده نه دي بلخه فرانس پریس اجانس ویلي پرون د دې برید ذمہواري داعش وسلواله ډلې منلې تر دې مخکې د تحریک طالبان پاکستان کاری حسین ډلې ویلي چې برید دوی کړی دی احمد الله مولا نور حال خبروي
د جمعې په سهار شوي برید کې د هزارګانو وژنې پر ضد د کوټې په لویدیز بایپاس یا په سړک ناست مظاهره کوونکي له حکومت او امنیتي ادارو څخه غوښتنه کوي چې نه صرف په پیښه کې ککړ ترهګر دې گرفتاره کړي، بلکې د دوی د قتل عام مخه دې هم ونیسي. په احتجاجي مظاهره کې موجود طاهر خان هزاره مشال ریډیو ته وویل مظاهره به تر هغه وخت جاری وي تر څو چې ورته انصاف میلاو نه شي. د پاکستانی مطبوعاتو تر مخه د 2012 کال نه تر 2018 کال دسمبر میاشتې پورې په بلوچستان صوبه کې د 1500 نه زیات هزارګان په ځانمرګي بریدونو، بمی چاودنو او هدفي وژنو کې وژل شوي او د 600 زیات جوبل شوي دي. خو په بلوچستان کې د میشتو اهل تشی هزارګانو استازي او د بشري حقوقو فعاله جلیله حیدر ادعا کوي چې د کوټي او بلوچستان په نورو سیمو کې په چاودنو او هدفي بریدونو کې تر 3000 پورې هزارګان وژل شوي دي. مشال ریډیو چې کله د بلوچستان د کورونو چارو وزیر ضیاءالله لانګو سره د مظاهرینو د غوښتنو په حق له تماس نیولو هڅه وکړه، نو نوموړي د خپلو مصروفیاتو له وجې خبرې ونه کړې. بلخوا مظاهره چیانو ته د پاکستان د وفاقي او صوبایي حکومتونو ګڼ چارواکي ورغلي، خو دوی بیا هم خپل احتجاج نه دی ختم کړی. دې لړکې پرون د خالی په ورځ د حکومت په استازیتوب د پاکستان د سمندري چارو وفاقي وزیر علي زیدي هغلته ورغلی و او مظاهره چیانو سره د ملاقات وروستو رسنیو ته وویل
په هزارګانو د دې مخکې هم یو لوی برید شوی و، نو زه پخپله په کراچۍ کې په احتجاج کې ناستوم. وزیر اعظم صاحب امنیتي ادارو ته ډېر واضح احکامات ورکړي دي چې د ترهګرۍ ضد قومي کړنلاره په هر صورت کې عملي کړي. په دې کې ځینې مشکلات موجود دي. سیاسي ګوندونه له دې نه سیاسي مسله جوړه کړې ده. دا سیاسي مسله نه ده، بلکې دا امنیتي مسله ده.
مشال ریډیو چې په کوټه کې میشت خبریال او د سیاسي چارو پوه سید علي شاه نه تپوس وکړو چې هغه څه وجوهات دي چې له وجې حکومت په سیمه کې هزارګانو ته تحفظ ورکولو او د ترهګرۍ پیښو مخنیوي کې کامیاب نه شو. نو نوموړی وایي د ذکر دا چې د هزارګنجي پیښې وروستو هم په یاد ورځ د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې په یوه چاودنه کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او 14 نور جوبل شوي وو. له دې وړاندې د مارچ په 6 د بلوچستان په زیارت سیمه کې په یوه امنیتي پوستا د وسلوالو په ترهګریز برید کې شپږ لیوي سرتیري وژل شوي وو.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن د اتوار په ورځ په ملتان کې رسنیو ته ویلي امریکا به د افغان طالبانو له استازو سره په دوحه کې د خبرو نوې پړاو ژر پیل کړي. نوموړي تمه ښودلې چې دا خبرې به د افغانستان او سیمې د امنیت له خوالي سره مرسته وکړي. باید ویل شي د افغانستان د روغې جوړې خبرو لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د 2013 زیږدیز کال اکتوبر میاشت راهیسې له طالبانو سره د خبرو 15 پړاوونه سره کړي دي. پاکستان وایي له دغه بهیر سره مرستې کولو ته حاضر دی. احمد الله معلومات راکوي.
په ملتان کې رسنیو سره خبرو کې د پاکستان د بارانو چارو وزیر شاه محمود قریشی وویل نه خو یې حکومت د افغانستان په معاملاتو کې مداخلت کوي او نه یې کله کړی دی، بلکې دا یې کوشش دی چې په افغانستان او د سیمه کې امن راشي او دې لړکې به خپلې هلې ځلې جاری ساتي. د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په حق له د نوموړي وینا وا طالبانو سره د امریکا خبرې روانې دي او په دوحه کې د دواړو ډلو ترمنځ د مذاکراتو راتلونکي پړاو ډیر زر کېدونکي دي. مونږ خواهش لرو چې د دې ناستو څخه ګټورې نتیجې راووزي چې په افغانستان او د منطقه کې امن او قلاري راشي. داسې قوتونه شته چې د مذاکراتو کې خندان اچول غواړي، خو هغوی به کله هم په خپلو کوششونو کې کامیاب نه شي، ځکه چې زمونږ نیتونه صحیح دي او هیله لرو چې دا پروسه به کامیابۍ سره مخ کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارانو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د اپریل په 15 په 2 ورځنۍ دوره اسلام آباد ته راغلی و او نوموړي د پاکستان لوړ پوړو سیاسي او امنیتي چارواکو سره لیدلی وو چې پکې د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا هم شامل وو. خلیلزاد له دې وړاندې هم پاکستان ته د سولې په لړ کې سفرونه کړي او د طالبانو له استازو سره د 2018 کال اکتوبر میاشتې راهسې 15 ځله مخامخ خبرې کړي دي. په پاکستان تور پورې کېږي چې د طالبانو جنگي مشران هلته اوسېږي او له هغه ځای ورسره مالی او عسکري مرسته کېږي، خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي او وایي چې په طالبانو نفوذ نه لري او نه هم هغوی د پاکستان پلاس
کی دی. احمد الله رپورٹ. اور جن کو گورو کے منگ سر خبریال عمر وزیر لام نه راغلی مونږ کوشش کوو چې خپل خبريال واخلو د ټلیفون په لیکو د میرام شاه کې چې کوم جلسه روانه ده د هغې په اړه تازه معلومات ترې واخلو. پرون د اپریل پر 14 د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د خپلو ټولګیوالو په لاس د وژل شوي مشال خان دویم تلین و. په دې موقع په بېلابېلو ښارونو کې مظاهرې وشوې. په اسلام آباد کې د مشال مارچ تر نامه لاندې مظاهره کې خلکو له حکومت وغوښتل چې د مذهبي سخت دریځۍ ختمولو لپاره کوټلي ګامونه واخلي. پر دې موضوع د سراج ظهیر رپورټ.
اسلام آباد کے نیشنل پریس کلب مخت اپریل پر دیا لسما دمردن عبدالولی خان پوہنتون دس دکون کی مشال خان گیم تلین پر مناسبت سرا دس دکون کو تنظیم پروگریس یو اسٹوڈنٹ فیڈریشن یو لارجن اویستو چپکس دکون کو گوختنی وکڑی بائی دا حکومت دا مشال خان اور دا پروفیسر خالد حمید وجن کامی پیخی وگرزوی دا تعلیمی نصاب سخدے کرک خوراون کی اور دا سخت دریزی مواد لرکڑی اور پا کیمپسو کے دا آزاد اظہار باوری کڑی. پدی مقدس دکون کو وینا و چه پکال نور لسوا سلور اتیایم که دست دکون کو پا تنظیمونو لگه دل بندیز دل لری کری او طالب علمانو تا دی پا فیصله سازه که برخه ورکریشی او دست دکون کو سر دل دست سکور دی پا نون پا لسانی بنیادونو دل ناروا سلوک مخا ونیول شی اسوات سر تلوک لرون کی او دکون کی سنگر خان دا دی مارچ یا لارگون پا حوالا مشال دیدی اوتا اوی
دی مارچ مین مقصد دا دی چکم جی پتیرا اپریل بانے پا مردانی نوستے کی دا مشال خان چکم بہمانا طریقے سر قتل شیو
جنید
بابر راغلی په 13 اپریل 2017 کې عبدالولي خان یونیورسٹی کې ډېر په بې دردۍ سره خپل اسټوډنټانو هغه هلته وچلی وو په یونیورسٹی کې دننه او الزام پیدا لګولی وو چې د مذهب یو تور پرې لګولی وو او هغه چې بیا د جی آی ټی کوم رپورټ رالی په هغې کې په هغه باندې ثابت هم نه شوه ظلم شوی دی مونږ د ظلم خلاف وو او بل چې کوم ورال په کیمپس کې دا ولی شوی دی او دا ولی کیږي.
په کال 2018 کې د اپریل په 14 نیټه د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې درویش کلن زده کوونکی مشال خان خپل زده کوونکو ملګریو د مذهب د سپکاوي په تور وجلی وو خو وروسته بیا د پولیسو په لټونیزو ډلو په خپل جی آی ټی رپورټ کې دا ثابته کړه چې نوموړي د مذهب سپکاوی نه و کړی.
اوریدونکو اوس په یو وار بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ د میرام شاه جلسې موضوع ته لاړ شو. مونږ دا وخت را سره خپل خبریال عمر وزیر د ټلیفون په لیکه راغلی دی هم په سیمه کې دی په شمالي وزیرستان کې دی نو له ده تازه معلومات اخلو. وزیر صاحب تاسو ته ستلیمه شي وایو که راته ووایي چې دا جلسه دا وخت روانه ده شروع ده څومره خلک پکې ګډون کوي څومره خلک راغلي دي او که کومو د غورځنګ مشرانو مخکښانو ورته ویناګانې کړې وي نو د هغې څه وایي په خپلو ویناوو کې؟
مننه بچا صاحب. بالکل شمالی وزیرستان سرخار میرانشاہ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ نن چې کوم دی په 14 اپریل دغه لویه جلسه وکړه چې هغه اوس لږه شېبه وړاندې هغه ختمه شوه. سهار 10 بجې نه دا شروع شوې وه او په دغه جلسه کې په زرګونو خلک چې کوم دی راجمع شوي وو چې د شمالی وزیرستان نه پرته د جنوبی وزیرستان د خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو او دغه رنګې د بلوچستان هم مختلفو سیمو نه دغه جلسه ته چې کوم دی خلک راغلي وو هم د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم مشران دي هغه هم په دې کې د نورو سیمو چې کوم دی ګډون وکړو. دغه جلسه ته مختلف د غورځنګ چې کوم مشران دي هغه ویناوې وکړي. منظور پښتون په خپله وینا کې وویل چې دغه په سیمه کې د اذربایجان عملیاتو وروسته یو ځل بیا چې د تیر کال نه دلته هدفي وژنې روانې دي او خلک وایي چې په خپلو کورونو کې دوی چې کوم دی اندېښمن دي د ځان د ژغورنې په لړ کې نو دوی غوښتنه وکړه چې د دومره عملیاتو پس چې کوم دی خلکو ته د تحفظ ورکړل شي دا د دوی غوښتنه ده او خپل وسایل دوی خصوصا په دې باندې زور ورکړو چې دلته دوی امن او ژوند غواړي او خپل وسایل چې کوم دي په هغه باندې خپل اختیار غواړي. دلته په یو شمېر وسایل چې کوم دي دوی په هغه باندې خبرې وکړي خصوصا چې دلته په مختلفو غرونو کې کم کرومایډ دي کم تامبا دا کاپر دي مختلف چې د غرونو نه راایستل شي نو دوی وایي چې د دې پوره حق چې کوم دي ځای ولست ورکړي شي چې هغه کمې ګټې راځي. کورم تنګې ډیم چې دوی وویل چې دغه په سیمه کې چې کوم جوړیږي خو د دې نه چې کوم دی ټول ولست د تحصیل شو په اوبه ډوبېږي د دې دوی وایي چې تر څو پورې دغه خلک په اعتماد کې نه وي اخیستل شوي دغه ډیم ته دوی لاس نه ورړي. دې نه سره سره په غلام خان بندر باندې دوی خصوصي ویناوې وکړې. علي وزیر محسن داوړ دغه رنګ نورو مشرانو چې په غلام خان بندر باندې یو مخصوص تجارت لپاره چې کم دی هغه خلاص شوی دی. د عام خلکو تک را تک لپاره دوی چې تر اوسه هم دا باندې او دغه شانتې انګور اډا چې په افغانستان کې کم نشته کډوال دي هغه د په دې لارو زر تر زره چې کم دی راولي دا دوی غوښتنه وکړه. او عام ولس د دواړو پولې نه دواړه اړخته چې کم پښتانه دي په دې باندې آزاد تک را تک وکړي او په دې باندې د یو بل سره د دوی آزاد تجارت وکړي. دې سره سره مختلف نور یو شمېر غوښتنې چې کم دی د غورځنګ په پښتون ژغورنه غورځنګ د ملک په مختلفو سیمو کې چې کمی جلسې کړي دي په هغې کې څو لویو جلسو کې د شمالي وزیرستان سرخان میرانشاه جلسه هم شامله وه چې په ډېر زیات شمېر کې دغلته چې کم دی ولس جمع شوی و.
تاسو ویل چې جلسه ختمه شوه نو خلک بس لاړل خواره شول او لارې لارې کلاو دي ستونزه خو نشته. تاسو چې وایي چې دومره ډېر خلک نو دوی په بیرته تک کې خو څه مسئلې نشته.
دا به یادونه وکړم چې سهار د بنو نه د مختلفو سیمو نه خو څنګه چې شمالي وزیرستان ته ورتېرېږي نو نه بنو نه به ورتېرېږي ته بنو نه تر وزیرستانه پورې چې کم دی لارې وي هغه ټولې خلاصې وي. دا به هم ووایم چې نن خصوصي دلته په مختلفو امنیتي پوستو باندې چې کم د تلاشۍ عمل و د سه هغه هم مکمل ختم شوی و او دلته په دې باندې خاصاده رولې وي چې کم دی هغه ودرول شوی و. البته اوس په واپسي کې چې کم دی ګڼه ګوڼه زیاته ده خلک په سړکونو روان دي خو چې کم دی هغه ستونزه نشته چې دوی په چې کم دی هغوی ته څه بهر ډل وي یا چې کم دی په لاره کې څه مزاحمت وي خو د ګڼې ګوڼې په وجه سره په سړکونو باندې چې کم دی هغه ډېر زیات ګڼه چې کم دی
ډېره مننه اوریدونکو عمر وزیر په سیمه کې زمونږ خبریال چې نن په میرامشاه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه د وینا مطابق بس فی الحال لږ شیبه مخکې لږ ساعت مخکې ختمه شوه او د موږ ته تفصیل راغل چې د هغې مشرانو په خپلو ویناو کې څه وویل. په هم دغه موضوع به موږ تاسو ته نور معلومات په خپل سارنۍ خپرونو کې که خیر وي درکو او اوس پر راشو خپلو نورو خپلو پاتې د خپرونې رپورټونو ته. پرون خو د جرګه پاکستان په نوم د یو تنظیم غړي وایي له روزي مخکې به د خیبر پختونخوا د گورنر په قربتوب یو جرګه کوي. د دوی په وینا په جرګه کې به د پاکستان د بیلابیلو مسایلو په تیره د قبایلي ضلعو د ستونزو په اړه بحث وشي. دې تنظیم ویلي د حکومت او پختون ژغورنې غورځنګ ترمنځ د منځګړیتوب لپاره دوی تیار دي چې دغه کار وکړي. حکومت او نه هم پختون ژغورنې غورځنګ بیا پر دې موضوع تر اوسه څه ویلي دي. غلام غوث له پېښوره معلومات راکوي.
د جرګه پاکستان په نوم د ځوانانو د یوې ټولنې مشر عابد اپریدی وایي د دغه جرګې نیټه لا تر دې دمه نه ده ټاکلې شوې خو د روژې میاشتې نه وړاندې به دغه غونډه رابلل کیږي او په دغه غونډه کې به د پښتون تحفظ مومنټ د غوښتنو ترڅنګ د قبایلي سیمو په یو شمېر نورو مسلو هم خبرې اترې کیږي.
مونږ به په دې کې د متاثره سیمو خلک راغواړو ټول د پی ټی ایم بم خلک په دې کې د نورو سیمو نه بم خلک په کې او کوي امکان چې وزیر اعلی خیبر پښتون خان په دې جرګې کې موجود وي. پی ټی ایم د ذریعے باندې کوم ایشوز احاطه کیږي خو په خپل ځای خدای نه هټ کې کوم نور ایشوز دي د صحت معاملات دی هلته کې زموږ انفراسټرکچر نشته مواصلاتي نظام وګورئ درهم برهم ده نو دا ډېرې خبرې دي یو خبره نه ده او بل د ټولو نه زیات هغه ده چې زما اعتماد د ریاست وګټي زه د ریاست اعتماد وګټم ریاست د ما په اعتماد کې والی زه د ریاست په اعتماد کې والم.
د ځوانانو د دغه جرګې یو بل غړی عبدالباسط وایي دوی به د خپل تنظیم د لارې هڅه کوي چې د پښتون تحفظ مومنټ او د ریاست ترمنځ د ستونزو ترڅنګ په پاکستان کې د نورو خلکو ستونزې هم حل کړي.
جرګه پاکستان په ټول پاکستان کې سټرکچر موجود دی د پی ټی ایم او د ریاست په میز کې چې کم خدشات کم اغي اختلافات دي دا زموږ اولنی ټارګټ ته چې به کوم په کور می جمسې کی طرف ته وګورل ته شی سنی مسله ډېر غټه راغلې ده. به زموږ ناراض بلوچ رونه دي چې کم پاکستان کې واړه واړه دي کو غټ کړ چې څومره ګروپونه څومره خلک خپې موږ چې راټول او د ریاست په خپل کې یو بل اعتماد حاصل کړي.
یاد دی وی چې د پښتون تحفظ مومنټ سره د خبرو اترو لپاره د قبایلی ضلعو د سینیټرانو او قومي اسمبلی د غړو جرګې ته هم په گورنر هاوس پیښور کې تر دې وړاندې د لوړپوړو چارواکو په یوه غونډه کې واک ورکړی شوی و خو تر دې دمه د هغه جرګې او پی ټی ایم ترمنځ د مذاکراتو لپاره غونډه نه ده ترسره شوې. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو بجو په دغه سپوخ پریږي.
منځنۍ صفه
شپک سوا یویش کلو هرتز او لندو سپو دو لزرا یو سل دیش پنزل لزرا دری سوا شپیتا او پنزل لزرا و سوا پنز پنزوس کلو هرتز.
په پیښور کې د مازیګر 15 بجې کېدونکو د اوریدونکو د خبرونو لنډیز له منور شاه اورو.
نن د پښتون ژغورنې غورځنګ په شمالي وزیرستان ګرام شاه کې جلسه وکړه چې پکې په سیمه کې د هدفي وژنو د مخنیوي غوښتنه وشوه. په دې کې د غورځنګ مشر منظور پښتین، پارلماني غړو، عالي وزیر محسن داول او د هیواد له بېلابېلو برخو ورغلي په زرګونو خلکو ګډون وکړ. د دې ترڅنګ په مدني وسایلو د ولس د اختیار او په غلام خان بندر د دواړو خواوو میشت پښتنو په اسانه د تګ راتګ اجازه غوښتنه هم وشوه. نن د بلوچستان په چمن کې د جمعې د ورځې د چاودنې پر ضد احتجاج او مظاهره وشوه چې پکې له حکومت څخه په دغه برید کې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه وشوه. په یاد برید کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او 14 نور ژوبل شوي دي. بلخوا په کوټه کې هزارګانو نن په درېیمه ورځ هم د هزارګنجي برید پر ضد احتجاجي ناستې ته دوام ورکړی. دغلته په سبزي منډۍ کې د تېر جمعې په ورځ چاودنه کې 40 کسان وژل شوي چې اکثره یې هزارګان وو. دوی له حکومت د تحفظ غوښتنه کوي. د هزارګنجي د برید ذمه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي د امریکا او افغان طالبان ترمنځ د قطر په سرحد دوحه کې د مذاکراتو را روان پړاو ډېر زور کېدونکی دی او تمه ده چې ګټورې نتیجې به ولري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د طالبانو له استازو سره د 2013 کال اکتوبر میاشتې راهیسې 15 ځله مخامخ خبرې کړې دي. د امریکا د سینټ درې غړو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سره پرون په کابل کې ملاقات کړی او د انتخاباتو د سولې په بهیر یې خبرې اترې کړې. د امریکایي سینټرانو د وفد ویل چې په انتخاباتو او سوله کې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو حقونه خوندي کېږي. او د روغتیا نړیواله اداره WHO وایي د لیبیا سرخار ترابلس د کنټرول لپاره د مخالفو ملیشو ترمنځ جګړه کې لږ تر لږه 120 کسان وژل شوي. یاد ادارې نوم وویل د یوې ملیشې چې ځان ته د لیبیا قانون پوځوي لخوا د ترابلس ښار نیولو لپاره د اپریل له 15مې شروع شوي دي. بریدونو کې 1516 کسان ژوبل شوي هم دي.
او سوردونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکیل احمد الله اور
جنگ ورسپانه په خپل اداري کلی کې د بلوچستان په سرخار کوټه او سرحدي خار چمن کې په یو ورځ د ترهګرۍ دوه بیلو بیلو پیښو کې لږ تر لږه 21 کسان وژل شوي او د 50 زیات جوبل شول. ورسپانه لیکي د دې پیښو نه دا ظاهريږي چې د ملک نه د وسلوالو په مکمله توګه خاتمه نه ده کړې شوې، نو د حکومت سره سره پاکستانی اولس ته به هم پوره د عزم سره د ترهګرۍ پر ضد جنگ جاری ساتل وي. ورسپانه لیکي د بلوچستان د کورونو چارو وزیر ضیاء الله لانګو تر مخه چې د ترهګرۍ حملو د وړاندې نه معلومات کول ممکن نه وي، نو د نوموړي دا خبره خو تر څه حده صحیح ده. خو د استخباراتي معلوماتو او ښه حفاظتي انتظاماتو له وجې د ترهګرۍ په پیښو کې کمی ضرور راتللی شي. لکه د کوټې سیف سیټي پروژه د تیرو څو کلونو راهیسې د ځنډ ښکار ده، نو صوبایي حکومت له پکار دي چې دا پروژه د زر تر زره سرته ورسوي. نوای وخت ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي د خزاني وفاقي وزیر اسد عمر په واشنگټن کې خبریالانو ته ویلي دي چې د پیسو نړیوال صندوق IMF نه قرض اخیستو له وجې به د پاکستان معیشت کې بهتری راشي. ورسپانه لیکي عجیبه خبره خدا ده چې د خزانه وزیر یو خواته د IMF نه په خپلو شرطونو د قرض اخستلو خبره کوي او بل خواته د یادې ادارې د قرض نه وړاندې په ملک کې ګرانی زیاته شوې ده. د ټیکسونو شرا زیاتولو سره سره د بجلی او ګیس په بیلونو کې هم اضافه شوې ده. د قرض اخستونه وړاندې که د ګرانی دا حال دی، نو اندازه لګول مشکل نه دي چې د $12 پیکج وروسته به ګرانی کم ځای ته رسیږي. ورسپانه لیکي د ټول ټاکنو وړاندې تحریک انصاف ګوند اولس سره ډېرې لوی لوی وعدې وکړې، خو کله نا چې یاد ګوند په واک کې راغلی نو خپلې وعدې ترې هېرې شوې دي. تحریک انصاف ګوند له یاد ساتل پکار دي چې راتلونکي انتخاباتو نه وړاندې یو ځل بیا به اولس خوا ته ځي او که حالات داسې روان وو نو دا ځل به یې څوک په دې دعوو یقین ونه کړي. آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي وفاقي حکومت د 9 کالو رابطو وروستو د خیبر پښتونخوا د بجلی نه متعلق حق تسلیم کړو او د صوبې 4 اویا میگاواټه بجلی په قومي ګریډ کې د شاملولو فیصله وکړه. پاڼه لیکي ملک د تیری ایوی اوګدی مودې راهسې د توانایي بحران سره مخ دی او په ځای د دې چې تیرو حکومتونو ملک د دې بحران نه راوستلې وي، دوی د خیبر پښتونخوا د بجلی کیس نه کاله هیڅ پرمختګ ته پرې نه خودو. ورځپاڼه لیکي موجوده حکومت له پکار دی چې د خیبر پښتونخوا په کومو سیمو کې چې د اوبو نه بجلی پیدا کیږي نو هغه دې په فوري توګه په قامی ګریډ کې شاملوي. نو دا شان به نه صرف د توانایي په بحران تر څه حده قابو وموندلی شي، بلکې خیبر پښتونخوا ته به هم د بجلی خالصې ګټې په مت کې اربونه روپۍ ترلاسه شي چې ورسره به په صوبه کې نیمګړې ترقیاتي پروژې سرته ورسولی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبر ایجنس لیکي د افغان طالبانو لخوا د پسرلنۍ او جنگي عملیاتو اعلان د امریکا او افغانستان له توندو غبرګونونو سره مخامخ شوی دی. بلخوا د اسوسییټډ پریس ایجنس په لیکنه کې راغلي د پاکستان پنجاب صوبې په جنگ ضلع کې زرګونه کسانو د نیوزیلند پر دوو جماعتونو د ډزو په پیښه کې وژل شو کسانو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له احمد شاه اعظمي اورو.
رویټرز خبری ایجنس لیکي د افغان طالبانو لخوا د پسرلنۍ او جنگي عملیاتو له اعلان سمدستي وروسته د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دې اقدام غندنه وکړه او ویلي دي چې دا د طالبانو بې باکي او د ټولو افغانانو د سولې د غوښتنې په اړه د هغوی د مشرانو بې پروايي څرګندوي. نوموړي د طالبانو له اعلان یوه ورځ وروسته د اپریل پر 12 د خپل ټویټر پاڼې له لارې پر پاکستان او قطر هم غږ وکړ چې په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره د طالبانو دا اعلان وغندي. نوموړي زیاته کړې که وسوال طالبان خپل دا پریکړه عملي کړي نو یوازې به د افغانانو کړاوونه زیات کړي او زرګونه نور افغانان به قرباني سي. خلیلزاد وای په داسې حال کې چې افغانان د خپل منځي خبرو لپاره سره راټول سي او ګډ هیواد جوړ کړي، د طالبانو دا اعلان شي چې دوی په تیاره کې بند پاتې دي. نوموړي زیاتوي ډېر طالب جنګیالي د دوی د ځینو مشرانو په ګډون د دې اعلان مخالفت کوي. طالبانو دا اعلان په داسې وخت کې کړی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوی له مرکچي پلاوي سفري بندیزونه لري کړی دي. بلخوا اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي د پاکستان پنجاب صوبې په جنگ ضلع کې د تیرې جمعې په ورځ په زرګونو کسانو سپینې جامې اغوستې وې او د نیوزیلند کراسټ چرچ پر دوو جماعتونو د ډزو په پیښه کې وژل سوو 50 کسانو ته د عقیدت پیرزوینې وړاندې کړې. دوی د یوې مجمع په بڼه د نیوزیلند النور جماعت جوړ کړ. منتظمین وای د دې ګام مقصد د امن پیغام ورکولو. د نیوزیلند په کراسټ چرچ کې د مارچ پر 15 پر دوو جماعتونو د ډزو په پیښه کې 50 کسان وژل شوي ول چې نه یې پاکستانیان ول. دا برید په نیوزیلند کې دننه او د باندې په پراخه کچه وغندل سو او له مسلمانانو سره د یووالي مظاهره وسوه.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنی موبجو
ستونزې او سرکار
په پاکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یو نیمه بجو
جمهوری غګونه
په دو نیمه بجو
د سولې پلور
په پاکم دریو بجو
سندرې جادوګری
په درې نیمه بجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر تهران تور پورې کړی چې خپل مالی سرچینې د جنوبی امریکا په هیوادونو کې د روانکار فعالیتونو او ګډوډۍ لپاره کاروي. مایک پومپیو د ایران په اړه دغه څرګندونې پرون سیمې ته د خپل سفر پر مهال کړي. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزی څانګې رپورټ له نوریاس نوری اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویل په دې کې شک نشته چې ایران په جنوبی امریکا کې مالی حضور لري او تهران تر اوسه یو نړیوال ګواښ دی. پومپیو پرون شنبه له وایس اف امریکا سره په مرکه کې وویل د ایران له پیسو په جنوبی امریکا کې د ناوړه هدفونو لپاره کار اخیستل کیږي، د حزب الله د لوی جنایي سازمانونو په ټوله سیمه کې د تروریستي اعمالو ملاتړ کوي. پومپیو د ایران مهان هوایي شرکت ته اشاره وکړه چې تېر اونۍ له تهران څخه د وینزویلا پلازمینه کاراکاس ته مستقیمې الوتنې پیل کړې. هغه هوایي شرکت چې واشنگتن په منځني ختیځ کې د جګړو سیمو ته د پوځي تجهیزاتو د لیږدولو په تور پرې بندیزونه لګولي دي. ښاغلي پومپیو دا په جنوبي امریکا کې د ایران مداخله وبلله او ویل چې هغه د جنوبي امریکا د خلکو ګټې نه خوندي کوي او متحده ایالاتو په وړاندې اقداماتو ته تیار دی. پومپیو زیاته کړه موږ ایران ته د دې هیواد د کړو وړو له نظره ګورو چې په نړۍ کې د ترهګرۍ ستر ملاتړی هیواد او یو نړیوال ګواښ دی. ایران له اوږدې مودې راهیسې په سیمه کې له وینزویلا سره چې په دې وروستیو کې له سیاسي شخړو سره مخامخ دی نږدې اړیکې لري. واشنگتن په وینزویلا کې حالات له نږدې څاري. هغه هیواد چې سوسیالیست ولسمشر نیکولاس مادورو په واټونو کې د مظاهرو او له خوان ګوایدو سره چې ځان په خپله د دې هیواد ولسمشر اعلان کړی، د سیاسي شخړو له امله په قدرت کې د پاتې کېدو لپاره له ستونزو سره مخامخ دی. روسیا، ایران، چین او کیوبا د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې د مادورو ملاتړ کوي، حال دا چې متحده ایالات د اروپا ډېر هیوادونه او یو شمېر نور بیا د ګوایدو ملاتړ کوي. مادورو چې په 2013 کال د پخواني ولسمشر هوګو چاوز تر مړینې وروسته قدرت ته رسېدلی، د تیر کال د مې د میاشتې د انتخاباتو په نتیجه کې په جنوري میاشت کې د ولسمشرۍ د دوهمې دورې لوړه کړې ده. اپوزیسیون چې دغه انتخابات بایکاټ کړي او هغه له درغلۍ ډک بللي واټونو ته یې پراخې مظاهرې راایستلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو چې دغه انتخابات شرمونکي بللي وویل، مادورو او همکارانو یې دا هیواد وران کړی دی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ،
MASHAALRADIO،
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د امریکا د سنت درو غړو د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو او د سولې د بهیر ملاتړ کړی دی. د افغانستان د ولسمشر دفتر پرون پر ټوټر ولیکل چې ولسمشر غنی او سنترانو ډیک جونز، جیک ریډز او جین شین پر سولې او انتخاباتو خبرې وکړې. ارګ ویلي چې دواړه خواوې د افغانستان په حکومت کې پر اصلاحاتو هم غږېدلې. جزئیات له فرشته جلالزی اورو.
کابل ته د امریکایي سناتورانو تللی پلاوی ویلي چې په انتخاباتو او سولې کې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو حقوق خوندي کیږي. په کابل کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د دې لوړ رتبه پلاوی ترمنځ د کتنې نور جزئیات نه دي خبره شوې. د افغانستان د جمهور ریاست ټاکنې به د سپتمبر په 28مه کیږي. د امریکا د سنا پلاوی په داسې وخت کې کابل ته سفر کړی چې وسوالو طالبانو د جمعې په ورځ د الفتح په نوم پسرلنی عملیات پیل کړل. طالبانو د شنبې په ورځ د کندز ښار پر لمنو او یو شمېر ولسوالیو شدیدې حملې پیل کړې. په کابل کې چارواکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په نورو 15 ولایتونو کې هم حمله شوې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیالي حبیبه سرابي پرون ازادي راډیو ته وویل چې افغانان سولې غواړي، خو وسلوالو طالبانو څرګنده کړه چې هغوی نه غواړي.
معلوم دار است کسای کې جنگ میخواین هیچ وخت از دښتران
ته دي هوا دایوي اوسیدون کې او شدې له نظر زه فکر کوم چې اوس معلومه سوي چې جګړه څو غواړي او د بیګنا انسانانو د وینې له بهولو څوک نستړي کیږي. زما پښتنه اوس دا چې دا څنګه انسانیت او اسلام دی.
چې ګونه مسلمانۍ چې ما همیشه باید خون بریزانیم.
دا وسوالو طالبانو یو ویاند ویلي چې هغوی سولې ته متعهد دي، خو د افغانستان امنیتي ځواکونه او بهرنۍ قواوې د پوځي عملیاتو په زیاتولو تورن کړی دي. د طالبانو په سرلنی عملیات د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزات هم غندلی دي. هغه پر ټوټر د جمعې پر ورځ له پاکستان، قطر او نورو هیوادونو چې د خلیزات په وینا په افغانستان کې سوله غواړي خوشتنه وکړه چې ورته کار وکړي. ټاکل شوی چې خلیزات په نږدې وخت کې په قطر کې د طالبانو له سیاسي استازو سره بیا وګوري. په ولسی جرګه کې د غزنی استازي علي اکبر قاسمي ازادي راډیو ته پرون وویل د دې لپاره چې د سولې او مذاکرو خبره ډیره توده ده، طالبان غواړي چې د زیات امتیاز ترلاسه کولو لپاره حرکتونه وکړي او دولت هم مجبور کړي چې ډیرې غوښتنې ومني. په کابل کې د سیاسي چارو څارونکی علي امیری وایي چې د سولې په هڅو کې ابهام زیات دی، خو پرمختګ باید وشي او شاید د وخت له تېرېدو سره ټولنیز فشار د سولې کاروان تر یوه حده پرمخ بوزي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
نمشال ریډیو د افغانستان د خبراتو او ټکنالوژي وزیر شهزاد ګل اریوبی ویلي ک فیسبوک کمپنۍ د افغان حکومت پالیسي کمپنۍ د افغان حکومت پالیسي ونه مني نو په هیواد کې به فعالیت وتړي. نو موري پرون په کابل کې خبري ناشته ته ویل په افغانستان کې له فیسبوک د افغان کلتور او قوانینو خلاف ګټه غسل کیږي چې خلک یې له جدي ستونزو سره مخ کړی دي. تفصيل د واصل وصال پر رپورت کې.
که د فیسبوک نړیواله شبکه د شپږو میاشتو په موده کې د افغانستان د نافذه قوانینو او پالیسیو سره سم خپل فعالیتونه تنظیم نه کړي، نو په دغه هیواد کې به له بندي سره مخ شي. دغه خبرداری د افغانستان د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزیر شهزاد ګل اریوبي د شنبه په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال د فیسبوک نړیواله شبکې مسؤلینو ته ورکړ او ورڅخه وغوښتل چې په افغانستان کې د فیسبوکي خودسرۍ مخه ونیسي.
نو فیسبوک ته زه ډېر نه شپږ میاشتې وخت ورکوم چې شپږ میاشتو کې زموږ ټولې پالیسیګانې باید ومني او زموږ ټولو قوانین ته باید درناوی وشي. که چیرته دغه کار نه کوي فیسبوک نور افغانستان کې بند، دا به مطلقا بندیږي، نور به اجازه نه ورکوو دې ته. دا زه رسمي مکتوب د وزارت خارجه له طریقه ورته استوم.
ښاغلی اریوبي وویل چې په دې اړه د لوی سرنوال په ګډون له یو شمېر منشانو سره مشورې او خبرې هم کړې دي. د ده په خبره د فیسبوک له لارې خلکو ته سپکاوی کېږي، ښځو ته سپکې سپورې ویل کېږي او د اسلامي او افغاني ارزښتونو پر ضد ترې ګټه اخیستل کېږي چې د ده په خبره په هیڅ صورت د منلو نه ده. د افغانستان د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزیر وایي هر هغه څوک چې غواړي په دغه ټولنیزه شبکه کې خپل کارن یا اکاونټ جوړ کړي، لومړی باید د فیسبوک نړیوالې شبکې سره ثبت او رجستر شي. شهزاد ګل اریوبي وایي په افغانستان کې ګڼو خلکو جعلي فیسبوک اکاونټونه جوړ کړي چې نورو ته سرخوږی جوړ کړی دی او باید ژر تر ژره بند شي. د افغانستان د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت له دې وړاندې ویلي دي چې په دې وروستیو کې د فیسبوک له لارې د شخصیتونو ترور او سپکاوی، د ملي ګټو په ضد لیکنې او د حساسیتونو راپارول خورا ډېر شوي دي. له دې وړاندې د افغانستان ملي شورا هم پرې اندېښنه ښودلې وه او ادعا یې کړې وه چې د سیمې یو شمېر هېوادونه له دې لارې د افغانانو ترمنځ د فاصلو د ایجادولو هڅه کوي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
په ورسېو کې د خیبر قبایلي ضلع د پاتې کډوالو د ستنېدو لړۍ پیل شوې، خو د سپاه قبیلي کډوال شکایت کوي چې دوی ته د نورو کډوالو په څیر مرستې نه ورکول کېږي. د دوی په وینا جګړو او پوځي عملیاتو په یي کورونه، تعلیمي ادارې، سړکونه او روغتیایي مرکزونه ویجاړ کړي چې حکومت یې باید بیرته ورجوړ کړي. تفصیل د فرهاد شینواري په دې رپورت کې.
د خیبر د سپاه قبیلې یو مشر ترابلی پردی مشال ریډیو ته وایي چې هلته په تیرا کې هر څه ویجاړ شوي.
خلک خپل وطن لڅې په خوشحالۍ سي، خو د خپګون روان دي ځکه چې هلته کور ړنګ دی، اوبه نشته، بجلی نشته، سکول نشته، ایلار نشته. سنډپال شو، درین غری شول، نرګوسا شو، سندونا شو، سپیندرن شو، نرای بابا شو، درې وانډی شول، تورخیل شول، چې ټوټل جمع کې نو 2000 فیملی جوړیږي.
د سپاه قبیلې شاهباغ پردی وایي چې ډېر زپل شوی او اکثر کورنۍ د رجستریشن او مرستو نه محروم پاتې دي.
ټول زبیدلای کوم دا ډیر خور زور دي، نرشن شویری نه وشته. دلته پلتي بازی روانه لو څوک یوانو ما کوي، او څوک بلانو ما کوي، او څوک څه اخلي، او څوک څه اخلي.
د سپاک بلی یو بل مشر قاضي وارث اپریدی وای
مو بل حکومت را خپل خبره کوي چې ته مو په کومه خبره باندې بیا یې پرتا همز را خو هیڅ شي نشترای، وطن کې شي نشترای، د خوروز د مزرا
د ایف ڈی می د خیبر ضلع مشر ضیاء الحق پردی وای چې دا ټول یو لسو کورنۍ پاتې دي، او په دې کې زیاتره کورنۍ ته په 2014 کې چې باړه تستنیدل نو یو وار ورته ټول مرات ورکړل شوی، او اوس چې تیرا تستنیږي نو روپۍ او راشن نشي ورکولای ځکه چې دغه خلک په تیرا او باړه دواړو سیمو کې ژوند کوي او یوازې وی آر ایف فارم یا دستنیدو اجازه به ورکړي، او چې کله هلته ورسینو دوبران شو کورونو د بیا رغولو سروې به هم پیل شي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ.
د پیښور سبا رانی دو میاشتې وړاندې خبریالي کوله، خو اوس د شاتو یا ګبین کاروبار کوي. نوموړی وایي غواړي خپل کاروبار ښه کړي او پیسې وګټي، خو رانی خبریالي ولې پرېښوده؟ زموږ خبریال ځلان یوسفزي له نوموړي سره خبرې کړي دي او دا رپورټ یې پرې جوړ کړی دی.
سبارانی د غبین یا شاتو کاروبار پیل کړل. دوه میاشتې وړاندې نوموړی خبریاله وه. پنځه کاله یې خبریالي کړې او وایي چې ډېر په شوق یې د خبریالۍ زده کړې کړې وي. خو ولې د خبریالۍ پر ځای د غبین کاروبار ته اړ شوه؟
ڈپریسڈ ہو چکی تھی، میرا جو ایک مورال تھا وہ بالکل ڈاؤن ہو چکا تھا.
زت جبر خفقان اخکار شوی ما زما مورال ډیر لاندې شوی وو. ما رپورٹنگ کول نه غوښته ځکه ما پدرې کلونو کې ډیر خفقان ولید. ما په مطبوعاتي ادارو کې لیدل چې خلک لدندو لری کوي، نو ما به دا فکر کوو چې زما د لری کولو وار به هم راشي. بیا می فکر وکړو چې پرځای لدی چې زه په صحافت کې خپل وخت خراب کم، نو ولې خپل کاروبار نه کوم؟
تو بجائے اس کے کہ میں جرنلزم میں اپنا ٹائم ویسٹ کروں، بجائے میں اپنے آپ کو سٹریس میں رکھوں، مجھے اپنے بزنس کی طرف جانا چاہیے چاہے وہ کچھ بھی ہو.
د خیبر پختونخوا د خبریالانو د اتحادیې تر مخه په تیرو شپږو میاشتو کې یوازې پېښور کې له 200 زیات خبریالان بې روزګاره شوي دي او ځینې ادارې داسې دي چې د 100 میاشتو راهیسې کارکوونکو ته تنخواګانې هم نه دي ورکړې.
چرې پاکستان کې په صحافت دغه شانتې خصوصا په کارکون صحافیانو په ورکرانو باندې داسې وخت نه دی راغلی. د حکومت په ذمه واجب الادا کروڑوں روپے دی، اربوں روپے دی. او بل کا کمنگ گرو نو مالکانو کو پدی کے ڈیر گٹ قصور دے مالکانو پدی تیرو لسو پنزل سو کالو کے چھے دا طرح گر دا کم یو ماحول و دلتا پدی صبح کی پدی سلسلے کی دی مالکانو چھے دے کروڑوں اربوں روپے گٹ لی دی. ہم دے کارکنانو پسری گٹ لی دی. نو زب دام نو منما چھے کارکنان مالکانان چھے دی یا یو ادارے دمرا لگا مدا کے حکومت کو یو سو میاشت کی دے تمرا کرائسس کرا لو چاہے پسندوں خلق جی دیگا بے روزگار رکھو مدا خبر.
د اطلاعات وفاقی وزیر فواد چودھری تیر کال دسمبر کې د رسنیو ادارو ته د سرکاري اشتہاراتو د نیمایي بقایجاتو ورکولو ادعا وکړه. خو له دغې وروسته هم په لسګونو خبریالان له نوکریو فارغ کړي شوي دي. د رسنیو د ادارو زیاتره بقایجات د پنجاب او د مرکز د حکومتونو د اشتہاراتو دي. د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی وایي چې خیبر پختونخوا کې اخبارونو ته برابر اشتہارونه ورکول کیږي او دا چې د رسنیو د ادارو مالکانو سره د بې روزګار شوي خبریالانو په اړه خبري هم کړي دي. سبارانی واڑی کی خبریالی بیر تفیل کی وائی اول زان لا دماش وسیدہ برابر ہے.
مجھے میں نے تو شوق سے جوائن کیا تھا.
زہ میڈیا تا پخپل شوق راغلی ہوما. اسم سما دا شوق ختم شوی نہ دے. زہ غوانم چھ لگ دیر دا خپل کاروبار خکما چھ دوم رشم چھ سباب یا یب اداری سرا مستقل کارنا بلکہ دا فری لانسر پتوگا کوما. دا سی بالکل ندا چھ زبا صحافت دا تل لپارا پریک دما.
بالکل چھوڑ دوں گی.
د خیبر یونین اف جرنلسٹس په وینا د حکومت او د ادارو مالکانو سره د بې روزګار شوي خبریالانو په اړه خبري روانې دي او که غوښتنې یې ونه منلې شوي د ادارو ضد احتجاج او له حکومته بایکاټ به پیل کړي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو.
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
د پښتو د ستر صوفي شاعر عبدالرحمن بابا درې ورځنی عرس پېښور ته نږدې دغه په مزار کې د جمعې پر ماښام پیل شوی. د بابا قیدتمند وایي د تیر په څیر دا ځل هم هیڅ یو حکومتي چارواکي مزار ته نه دی ورغلی. البته د پېښور ضلع ناظم د عرس د پرانستې په مراسمو کې ګډون وکړل او د بابا پر قبر یې د ګلونو څادر خور کړ. د خالد خان رپورټ اورو.
آسے خو دا ہر زیارت پورز پا سلگون و عقیدت مند ملنگان او شاعران دا رحمان بابا پا مزار راغونڈی گی. خود اپریل پا میاش کی چکل دا بابا عرس منزل شی نو دا رحمان ادبی جرگی دا سوری لاند یولوی مشاعرہ قوالیانی او نور محفلونا دا بابا پا مزار جوڑی گی. دا رحمان بابا دا مزار یو منجور عمر شاہ پوینا لکه دا تیر سو کالون راسی رحمان بابا مزار تا حس لور پوری چارواکی ندی راغلی او دغ لنگری او خدمتونا دا بابا مینوال پخپلو چندو چلوی. هغه وای چې رحمان بابا او دا هغه مینوال دا چا محتاج ندی زکه چې دا د پوینا بابا یو لوی بزرگ او فقیر سړی وو.
او دا عبدالرحمن بابا جی شان مبارک چې کم دینه دا خوډی رچت ته هغه مبارک او مکسو هغه خود فرمایلی دی وی زه رحمان دا محمد دا درخا کرو به ما کم خدای نه کړه دې در جدا نه چې کله جدا نه شنو بیا فرمای استاد خپل مخه شقان ډیر دی وزه په واړو کې اولې مدویم نیمه.
دا بد مرغه د رحمان بابا په مزار د شاعرانو او عام اولس نزیات ملنګان او چرسیان راغون شي وي. څوک چې زه په زه ناس وي او د مونې لګولې وي. یو سپینګری ملنګ چې خپل عمر د اتیا کال نزیات خای دا دغه اورستا د راتلو په حق لا وای.
دی مزارونو باندې په رسونو کې ګرځم
دغه شان. دا بابا یو بل مینوال وای چې دا تیر شپې څو کالو راسی دا بابا مزار ته راځي خپل فکری کوي او دا بابا په دعا رنگ دی.
وای په یو قدم ترار شپورې راسی مالی زل رفتار دا درویشانو هر بهار لره خزان شته دی په جهان خزانه لري بهار دا درویشانو. وای راشه وګوره چې حال د کارون څه شو راشه مکه و انکار د درویشانو.
خو بیا د رحمان بابا د مزار د هاکروب یونین مشر او د بابا د مزار خدمتگار سردار خان وایي چې پاکستان کې د هر بزرگ او ولی په مزار د ملنګانو ډېرې لګېدلې وي او د رحمان بابا په مزار هم ملنګان دغه دمونه لګوي.
اوس خو زیارتونه که د پنجاب نه راوالې کنه تر صوبه سرحد پورې په کم زیارت ته چې دی نو چرس پکې وي. او زه په خپل ځان د دې خلاف هم سخت وسو کوم. دلته یو تن نه دی دوه نه دی درې نه دی زیات تعداد د دې خلکو دی.
دا یادونه ده چې په دغه درې ورځنی عرس کې بعد د رحمان ادبی جرګې د سوری لاندې یو لوی مشاعره دا اتوار په مازیګر کیږي. خالد خان مشال ریډیو پېښور.
اوریدونکو د خبرونې د پای شیبو ترغلی او د خبرونو لنډیز به له منور شاه وورو.
نن د پښتون ژغورنې غورځنګ په شمالي وزیرستان میرامشاه کې جلسه وکړه چې پکې په سیمه کې د هدفي وجنو د مخنیوي غوښتنه وشوه. په دې کې د غورځنګ مشر منظور پښتین پارلماني غړو علي وزیر او محسن داول او د هیواد د بیلابیلو برخو ورغلي په زرګونو خلکو ګډون وکړ. په جلسه کې د نورو غوښتنو ترڅنګ په مدني وسایلو د ولس د اختیار او په غلام خان بندر د دواړو خواوو میشت پښتنو په اسانه د تګ راتګ غوښتنې هم وشوې. نن د بلوچستان په چمن کې د جمعې د ورځې د چاودنې پر ضد احتجاج او مظاهره وشوه چې پکې له حکومت څخه په دغه برید کې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه وشوه. په یاد برید کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او بیا لس نور ژوبل شوي وو. بلخوا په کوټه کې هزارګان نن په درېیمه ورځ هم د هزارګنجي برید پر ضد احتجاجي ناستې ته دوام ورکړی. دغلته په سبزی منډۍ کې د تیر جمعې په ورځ چاودنه کې شل کسان وژل شوي وو. دوی له حکومته د تحفظ غوښتنه کوي. د هزارګنجي د برید ذمواري دوو وسلوالو ډلو منلې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د قطر په سرخار دوه کې د مذاکراتو را روان پړاو ډېر زور کېدونکی د تمه ده چې ګټورې نتیجې به ولري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره د 2013 کال د اکتوبر راهیسې 15 واره مخامخ خبرې اترې کړې دي. د امریکا د سینټ دریو غړو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سره پرون په کابل کې ملاقات کړو. د انتخاباتو د سولې په بهیر یې خبرې کړې. د امریکایي سینټرانو د وفد ویلي چې په انتخاباتو او سوله کې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو حقونه خوندي کیږي. او د روغتیا نړیواله اداره ډبلیو ایچ او وایي د لیبیا سرخار ترابلس د کنټرول لپاره د مخالفو ملیشو ترمنځ جګړه کې لږ تر لږه 122 کسان وژل شوي. یاد ادارې نن وویل د یوې ملیشې چې ځان ته د لیبیا قومي پوځ وایي لخوا د ترابلس ښار نیولو لپاره د اپریل له 15 شروع شوي دی. بریدونو کې 1501 کسان ژوبل شوي هم دي.
د خبرونو ردی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې سپو د دیوا رادیو خبرونه واورئ. زه هارون باچا منورشا او زموږ تخنیکی ټیم له تاسو سره غواړو د خبرونه.